د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې په ګرد نړۍ کې په www.azadiradio.com کې نیولای شي. په روانه خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدو ته له اندېښنو خبرو او دا به هم واوري چې ملګري ملتونه له طالبانو څخه غوښتنه لري. خو لومړی خبرونه جانقه علي کوزی اوروي.
په ایران کې د یوې ټرافیکي حادثې له امله 15 تنه افغانان وژل شوي. روسیا وایي له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د تروریزم د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي او د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وایي تیر کال په دې هیواد کې په سلونو ښځې وژل شوي دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د ایران خبری رسنۍ وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې په یوې ټرافیکي حادثې کې د 15 افغانانو په ګډون 18 کسان مړه شوي دي. فارس خبری اژانس وایي یوه لارۍ چې تیل قاچاقول له یو بل موټر سره چې یوه ډله افغان مهاجر پکې سپاره ولګېده او اور یې واخیست. اژانس وایي وژل شوي 15 تنه افغانان په غیر قانوني ډول ایران ته اوښتي وو. دا پیښه په ریګان ښارګوټي کې شوې او 3 تنه ایرانیان هم پکې وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په تاشکند کې خبریالانو ته ویل دا ډېره مهمه ده چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته زیات امنیتي اقدامات ترلاسه لاندې ونیول شي. لافروف زیاته کړه دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان څخه د ترورستانو او نشه یي موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره پلانونه برابر شي. لافروف په تاشکند کې د خپلواکو همګټو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په فراه ولایت کې د چهارشنبې د ورځې خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده. امنیت شورا وایي د افغانستان ملکی خلکو ته د طالبانو، القاعده او نورو وسلوالو لخوا د ګواښونو په اړه سخت اندېښنه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت یوناما هم د فراه ولایت حمله غندلې ده. د دې ماموریت ویاندې نیلاب مبارز په دې اړه وویل په خواشینۍ سره چې یو ځل بیا په فراه ولایت کې د مخالفانو لخوا ملکیانو ته سخته مرګ ژوبله واوښته او موږ دا حمله په کلکه غندو. دا حمله په مطلق ډول د نړیوالو بشري قوانینو پر خلاف عمل دی. نیلا مبارز یو ځل بیا پر مخالفانو غږ وکړ چې د ملکیانو د تعریف په اړه باید نړیوالو بشري قوانینو ته غاړه کېږدي او کوم کسان چې په مستقیم ډول په جګړو کې ښکیل نه وي پر هغوی باید حملې ونه کړي. له بلې خوا د ناتو مهم مشر اندس فوق راز موسین په فراه ولایت کې د چهارشنبې د ورځې حمله چې له 40 زیات کسان پکې ووژل شول په کلکه غندلې او د افغانستان له حکومت سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د فراه ولایت حمله یوه ډله ییزه وژنه بللې ده. د غزنی ښار په بازازي سیمه کې نن غرمه بمی چاودنه وشوه چې له عملی د ملي پوځ یو سرتیری وژل شوی، دوه سرتیری او یو ملکی وګړی پکې ټپیان دي. چارواکي وایي بم په یو بایسکل کې ځای په ځای شوی و. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ازادي راډیو ته ویل ټپیان د غزنی ملکی روغتون ته وړل شوي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د لغمان ولایت پالینګار ولسوالۍ کې د یو بم په چاودنه کې د پولیسو یو مامور مړ او درې تنه ملکیان ټپیان شوي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک وویل نن سهار پالینګار ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې مخې ته یو بم چې په یو خره کې ځای په ځای شوی و وچول شو. ځواک وایي چاودنه طالبانو کړې ده. په افغانستان کې د ماینونو د کشف قومندان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په نړۍ کې د ماینونو تولید دې بند کړي. میر حیدر نظری دا خبره پرون رویټرز آژانس ته وکړه. د ماینونو تولید باید په ټوله نړۍ کې بند شي. په جګړو کې لښکېلو اړخونو لکه طالبانو، حکومت او نورو څخه د یو مسلمان، یو انسان او بشر په توګه زما غوښتنه دا ده چې جګړې او وینې تویول دې نور بند کړي. دوی چې ماینونه ښخوي سبا ورځ به خپل اولادونه هم د همدې ماینونو قرباني شي. ملګرو ملتونو د پنځ شنبې ورځ د اپریل 4 د ماینونو څخه د خبرتیا نړیواله ورځ اعلان کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال په دې هیواد کې په سلونو ښځې په اصطلاح په ناموسي وژنو کې وژل شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي په 2012 کال کې په پاکستان کې د نهنې وی نابالغ او انجونو په ګډون 914 تنه انجونې او ښځې وژل شوې دي. په راپور کې ویل شوی 1504 تنه ښځې له نارینو سره د نامشروع اړیکو په لرلو تورنې او وژل شوې او 191 تنه یې د خپلو کورنیو له خوښې پرته د واده کولو په جرم وژل شوې. په وژل شوو کې وطن هندواني او شپږ عیسویان هم شامل دي. او یو لویدیز ډیپلوماټ چې د نامه له خودلو ډېره کړې وایي ایران لا هم باید چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې د حل په مقصد د نړیوالو طاقتونو وړاندیز ته یو څرګند او قوي ځواب ورکړي. د نړۍ شپږو طاقتونو متحده ایالاتو، انګلستان، روسیې، فرانسې، چین او جرمني نن د قزاقستان په الماتی ښار کې ایران سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د ایران د اټومي پروګرام مرستیال علي باقری وایي په غونډه کې د خپل هیواد وړاندیزونه وکړل. شپږو طاقتونو د فبروري د میاشتې په غونډه کې وړاندیز کړی و که چېرې ایران د جګې سطحې یورانیم غني کول بند کړي، دوی به ورباندې بندیزونه یو څه نرم کړي. دا خبره په داسې کې چې اسرائیل خبرداري ورکړی که چیرې ډیپلوماسي او بندیزونه د ایران د اټومي پروګرام پرمختګ بند نه کړي، دوی به د ایران په اټومي تاسیساتو بمباري وکړي. دا د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغان حکومت یو مخالفه سیاسي ډله ملي ائتلاف راتلونکو انتخاباتو ته اندېښنه لري او تور پوری کوي چې ولسمشر کرزي ته مشورې ورکول کیږي چې انتخابات ترسره نه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا خبره ردوي.
نه د افغانستان حکومت ته اجازه ورکول کیږي، نه د افغانستان نورو نهادونو ته چې ټاکنو
د سیاسي چارو د یو څېړونکو نظر مو هم د راتلونکو انتخاباتو په اړه اخیسته. په روان خبری مجله کې به دا هم واوري چې ملګرو ملتو د افغانستان د ماینونو د لرې کولو 15 کلن پلان تایید کړی. بلور ته ملګرو ملتو له طالبانو یو غوښتنه کړې.
ملګری ملتونه په طالبانو باندې یو بار بیا د سره غږ کوي چې خپلو هغه هېر ویناو ته په بشپړ ډول درناوی وکړي چې په هغه کې د ملکي وګړو په ساتنه باندې ټینګار شوی دی.
تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. ټاکل شوی لندن پوره یو کال وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي، خو نن د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون یوې ډلې ملي ائتلاف وویل چې افغان حکومت نه غواړي د جمهوري ریاست انتخابات سم او په خپل وخت ترسره شي. بلخوا بیا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا ویره لري چې د حکومت سیاسي اپوزیسیون ډلې د دغو انتخاباتو مخه ونه نیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو اندېښنو ته څه ځواب لري؟ له کابله جمیله ظریف رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف یو ځل بیا په حکومت انتقادونه کوي چې د شفافو او په خپل وخت انتخاباتو د ترسره کېدو مخه نیسي، خو کتونکي بیا وایي چې په حکومت کې هم په خپله د همدې اپوزیسیون غړي شامل دي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی او د ملي ائتلاف غړی یونس قانوني وایي چې ولسمشر کرزي ته د ځینو کړیو لخوا ناسمې مشورې ورکول ولسمشر دې ته هڅوي څو په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. یونس قانوني دغه څرګندونې د جمعې په ورځ له ملي ائتلاف سره د حقیقت په نوم یو ګوند د یو ځای کېدو په هکله جوړه شوې غونډه کې وکړې.
مشورات های مختلف بر ریاست جمهوری افغانستان
جمهوری ریاست ته بلابل مشورې ورکول کیږي. یو شمیر ورته وایي چې خغله ولسمشره که د انتخاباتو په لور حرکت وکړي نو د انتخاباتو پایله وستا د ټیم په ګټه نه وي، غیر سمیمانه او د اساسي قانون په خلاف مشورې ورکوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر ځای د هغو د ورستا چولو په فکر کې شي. دا ډول مشورې له ټولو مخکې په خپله د ولسمشر په تاوان دي.
خصومت په شخص رئیس جمهور پیلي افغانستان
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ډول څرګندونې پکله کړې دوي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او شفافه توګه ترسره شي.
نه د افغانستان حکومت ته اجازه ورکول کیږي، نه د افغانستان نورو نهادونو ته چې د ټاکنو ځنډول او یا هم نه ترسره کېدل پاک لټه کړو چې دا زموږ ژمنه ده چې
خو بلخوا به یو شمېر کتونکي په افغان حکومت نه بلکې د حکومت په سیاسي اپوزیسیون انتقاد کوي چې د انتخاباتو په وړاندې د ستونزو د رامنځته کېدو لامل کیږي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت په ټولو پریکړو کې د همدې اپوزیسیون غړي شامل دي.
د افغانستان په مهمو مسایلو کې ما تا تر دې په جزئي مسلو کې کله چې تصمیم نیسي ولسمشر جمع دوام رستوران تصمیم نیسي، کله چې دوام رستوران وي همدا کسانو چې نوم غونډه کړې او په دې معنی چې یو کس د دوی استازیتوب هلته کوي که شفافه ټاکنې په افغانستان کې نه کېږي که حکومت یې نه غواړي دا په دې معنی چې دوی سم ورسره شریک دي. زه د ولسمشر کرزي له ادرسه ویره نه لرم، یعنی هغه خپله چانس نه لري دا شي. موږ د مدني ټولنې د فعالینو په توګه چې څنګه همدغه څوک چې اپوزیسیون وایي او په نظام کې ډېرې ریښې لري له دوی نه اندېښنه لرو چې دوی انتخابات داسې ډیزاین نه کړي چې راتلونکي کې په مشروع ډول باندې قدرت ته ورسي.
ویل کېږي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په هکله دغه اندېښنې د جمهوري ریاست له تېرو انتخاباتو راپورته شوې دي.
د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته چې پوره یو کال ورته پاتې دی، امنیت ته هم اندېښنه شته او هم داسې اندېښنې شته چې دا انتخابات به له اساسي قانون سره سم ترسره نشي. د اساسي قانون یو شپیتمه ماده حکم کوي چې انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر څارنې لاندې ترسره کیږي او ولسمشر د آزادو عمومي پټو او مستقیمو رایو له لارې انتخابي شي. دغه اندېښنه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند نور محمد نور سره شریکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلي نور د دې انتخاباتو مخې ته پرتو دو ستونزو ته اشاره وکړه او ویې ویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عامه مهالویش سره سم کوم چې د پخوا څخه اعلان شوی ده ټول کارونه پر مخ وړي او موږ په دې ژمن یو چې ټاکنه په دې شکل باندې ترسره کړو چې د ټول افغانانو لپاره زمینه برابره شي چې هغه پکې ونډه واخلي. خو دا باید هم هېر نه کړو چې په افغانستان کې زیات ستونزې شتون لري. د هغې جملې څخه تر اوسه پورې هم د افغانستان ولسي جرګه په دې باندې نه ده بریالی شوې چې د انتخاباتو قانون په اجنډا کې ونیسي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه دا ده چې د خلکو استازي په ولسي جرګه کې د هر کار څخه بل د انتخاباتو قانون ته نومړیتوب ورکړي، هغه په اجنډا کې ونیسي، ځکه چې د انتخاباتو لپاره فقط موږ یو کال لرو. بل څه چې ډېر مهم او اساسي دی، هغه د مراکزو امنیت چې شاوخوا یوه میاشت لس ورځې کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 6,913 مراکزو لست د امنیتي نهادونو سره شریک کړی ده او موږ د دوی څخه هم غواړو چې هر څه زر په دې باندې نه پوره کار وکړي، خپل عملیاتي پلانونه په ښه توګه تنظیم کړي تر څو د دغو مراکزو امنیت ټینګ کړي.
نور صاحب تاسو ویلي چې امنیتي ارګانونو هم په دې برخه کې مرسته غوښتې ده. اول که درته وایي چې مثلا دوی تاسو څونه اطمینان درکړی ده، څونه درسره مرسته کړې
ده؟ د دې لپاره موږ وخت ټاکلی ده، هغه تقریبا درې میاشتې پاتې دي. د هغې مودې څخه باید په درې میاشتو کې امنیتي نهادونه په افغانستان کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او هم د افغانستان خلکو ته په واضح توګه ووایي چې د دغو مراکزو امنیت څنګه ټینګوي، په کوم ډول یې ټینګوي او که کوم ستونزې وي د هغې لپاره هم باید دوی وسیع پلانونه جوړ کړي. دا د دوی کار.
په یو شمېر ولایتونو کې البته خلک ډېر زیات په تشویش کې دي. دوی وایي چې دوی به ونهسي کولی د ټاکنو په ورځ باندې رایه ورکړي. تاسو دوی ته مثلا څنګه څونه اطمینان ورکوئ چې دوی ته به د رایې صندوقونه کې دي او دوی به وکولی سي چې په ټاکنو په ورځ باندې رایه ورکړي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریز دا ده چې ټول افغانان چې په هر ځای کې واوسي او واجد شرایط وي، یعنې هغه 3 کلنې بشپړ کړي وي، دوی ته به دا فرصت ورکول کېږي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي، خپل ولسمشر او خپل د ولایتي شوراګانو استازي په خپله وټاکي. ولې په دې کې د شک ځای نشته چې د امنیت له پلوه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نگرانه ده او موږ په دې برخه کې اندېښمن یو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور له ولسی جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو د قانون مسوده ژر تر ژره تصویب کړي او د همداراز له امنیتي ادارو وغوښتل چې د انتخاباتو او د انتخاباتي حوزو د امنیت لپاره خپل پلان ژر تنظیم او منظم کړي. ښاغلی نور ټینګار وکړ چې پوره یو کال وروسته به په دې ورځ په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر جګړه ځپلو هیوادونو کې د پرسونل ضد ماینونو د پاکولو 15 کلنه ستراتیژي تایید کړې ده. ملګرو ملتو وویل چې دا ستراتیژي په هغو هیوادو کې عملي کیږي چې تر جګړې وروسته د خلکو ژوند هره ورځ د ماینونو له خطر سره پکې مخامخ دی. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال زید څخه.
ملګری ملتونه به له 2014 کال په افغانستان او نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د 15 کلنې ستراتیژي په عملي کولو پیل وکړي. د دې سازمان په وینا د پرسونل ضد ماینونو د پاکولو دغه ستراتیژي به قدم په قدم تر 2018 کال پورې عملي شي. د نوې ستراتیژي له مخې به د ماین قربانیانو ته د خوندیتوب برابرولو په ګډون ټولنیزې او اقتصادي مرستې ورکول کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکولو د نړیوالو ادارو په وینا په تیرو 2 کلونو کې لږ تر لږه 2000 کیلومتره ځمکه له ماینونو پاکه شوې. خو لا هم په متوسط ډول په ورځ کې یو یا دوه تن افغانان د ماین په چاودنه کې وژل کیږي. په افغانستان کې د ماینونو د موندلو د یوې ادارې ایم ډی سی مشر میر حیدر نظری د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې په روان بحران کې پر شکلو غاړو ژغ وکړ چې د ماینونو له ښودلو څخه دی ډډه وکړي. ښاغلی نظری وویل
تقاضا مردمی نمیسته که ما هر چی زودتر می سوارا پا کنیم و تا این مردمی محل امی وشتکایش تفلایش
دا خلکو غشتنه هم داده چی موږ سیمه ډیر ژر له ماینونو پاکه کړو ترڅو د هغوی ماشومان د ماین له خطر وژغورل شي. له هغو ټولو ګروپونو لکه طالبان او د افغانستان دولت او داسې نور غواړو چی د ماین شودل بس کړي، ځکه سبب د دوی خپل بچیان د دوغ ماینونو قربانی وي. د نړۍ یو سلو یو شپېتو هیوادونو د نویمې میلادي لسیزې په پیل کې د پرسونل یا د انسانانو ضد ماینونو د کارولو د مخنیوي تړون لاسلیک کړ او تر دې وروسته په جګړه ځپلو هیوادونو لکه افغانستان، کمبودیا، کولمبیا، لاوس او لبنان کې د ماین پاکولو نړیوال پروګرامونه شروع شول. د هغه هیوادونو چې د جګړې پر مهال ډیر ماینونه په ځمکه کې پټ شوي وو او تر جګړې وروسته خلک د ماین د خطر سره مخامخ ول. د مختار پونم یو ماین پاکونکو وای چې په تیرو څو کلونو کې د ماین پاکۍ د نړیوالو پروګرامونو په ترڅ کې لښته لږه 50% ځمکه په افغانستان کې له ماینونو پاکه شوې ده،
چې هغه غریزه ده او میدانی علاقې سرکونه دغه تر اوسه پورې د پرسونل انټی ټانګ او یوکسونه پاک شوی. نو آینده 25% ساحه چې تر اوسه پاتې ده، نو ان شاء الله امید لرو چې دغه بم په آینده څو کلونو کې پاک شي.
خود ملګرو ملتو سازمان وایي چې په افغانستان کې د ماینونو پاکول آسان کار نه وو او تر اوسه د دوی لشتلجه اوسه وڅلور او یا ماین پاکان وژل شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتو د افغانستان د ماینونو د لری کولو د 15 کلنې ستراتیژۍ املاتړ وکړ. هغه ته د افغانستان په شمال کې د ماین پاکي دفتر چارواکي وایي که څه هم د افغان دولت مخالفین د هغوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړوي، هغه ځینې غیر مسؤلې ډلې هم شته چې دوی ته مشکلات پیدا کوي، خو بیا هم د ماین پاکولو هڅې روانې دي. له مزار شریف لطیف سحاک رپورټ لري.
د افغانستان په شمال کې د ماین پاکۍ دفتر چارواکي وایي سره له دې چې په دې ولایاتو کې د افغان دولت مسلم مخالفین د هغوی کار پر وړاندې خنډ جوړوي، اما ځینې نور غیر مسؤلې ډلې دي چې د هغوی کار پر وړاندې مدام ستونزې جوړوي. په شمال کې د ماین پاکۍ دفتر د همغږۍ مشر عیز الله پاکتین وایي دا ډلې مدام د هغوی د اختطاف په لټه کې دي. نوموړی وایي د دې ستونزو په موجودیت کې هم هغوی خپل کار ته دوام ورکړی او په تیر کال کې 1300 هغه سیمې د ماین د خطر نه پاک کړي دي چې د شمال په 9 ولایاتو کې موجود وي.
نیروهای مخالفین
مسلم مخالفین زموږ پروګرام پر وړاندې مزاحمت نه کوي، اما ځینې داسې ډلې شته چې هغوی غواړي اختطاف ترسره کړي او کومه سیمه کې چې امنیت نه وي زموږ پروګرام نه پلي کیږي. پاکتین وایي اوس مهال د شمال په 9 ولایاتو کې 500 نورې سیمې هم موجودې دي چې د ماینونو خطر پکې موجود ده، او سمنګان، سرپل او بلخ هغه ولایتونه دي چې پکې ډېر ماینونه ځای پر ځای دي. نوموړی وایي اکثرا د ماینونو قربانیان ملکي خلک دي او هغوی سره 1300 هغه پیښې ثبت شوي دي چې پر ملکي خلکو باندې 14 ترسره شوي دي.
د ماین پاکۍ پرسونل باندې 10 کسان نو باندې حادثه شوې ده چې هغې جملې نه 1 کس شهید او 10 کسان زخمیان شوي دي. همدارنګه د ملکي خلکو باندې چې هغوی باندې حادثې شوي دي په مجموع کې 1015 کسان دي چې د هغې جملې نه 1211 کسان زخمي او 400 کسان وژل شوي دي.
د ماین پاکۍ ادارې چارواکي وایي هغوی په تیر کال کې 10 ماینونه شنډ کړي او 2 میلیونه فایر هغه مرمۍ هم له منځه وړي دي چې د جګړې پر سیمه کې پاتې وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ملګرو ملتو په فرا کې د چهارشنبې د ورځې حمله په سختو ټکو وخندله او په افغانستان کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په فرا کې د محکمې پر ودانۍ حمله وکړه چې لږ تر لږه 55 تنه پکې ووژل شول. د دې برید په اړه د ملګرو ملتو د خبرې شوې اعلامیې په استناد فرشته جلال زئی رپورټ لري.
د رپورټونو پر اساس په فراه کې د چهارشنبې په ورځ په وسلواله حمله کې د 55 وژل شوی په منځ کې لږ تر لږه 6 ملکي کسان شامل وو. د ملګرو ملتونو د سازمان امنیت شورا د حمله په شدت غندلې او ویلي دي چې د حملې عاملین تنظیمونکي او تمویلونکي باید عدالت ته راوستل او محاکمه شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې ملکي خلکو امنیتي ځواکونه او په دې هیواد کې د نړیوالو سلساتي ماموریت لپاره د وسلوالو طالبانو، القاعده او نورو غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا د متوجه تهدیدونو پړه جدي اندیشنه څرګنده کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د دفتر یوناما ویاند نظیف الله سالارزی نن ازادي رادیو ته وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې پر روان بحران کې له ټولو شکلو لورو غواړي چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام وکړي.
ملګري ملتونه په افغانستان کې دا حمله چې یو ورځ د مخه د فراه ولایت کې ترسره شوه په جدي توګه خاندي چې ډېر شمېر افغانان مړه شوي دي او تقریبا تر پاس 100 تنه هم پکې ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه په طالبانو باندې یو بار بیا د سره غږ کوي چې خپلو هغه خیر ویناو ته په بشپړ ډول درناوی وکړي چې په هغه کې د ملکي وګړو په ساتنه باندې ټینګار شوی دی. د ملګري ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې په ځانګړي توګه په دې مسله باندې ټینګار کړی دی چې یعنی هغه څوک چې په افغانستان کې ملکي وګړی دی د هغه په تاریخ کې فکرونه کوم کوم جنجال یا بحث موجود وي، نو ځکه د ټولو کلیو اړخونو نه دا غوښتلی دي چې د نړیوال قانون پر اساس باندې ملکي وګړو د ساتنې په برخه کې ټول خپلو هڅو ته دوام ورکړي او دته باید هغه خپل دنده چې ده هغه ترسره کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې ویلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبيني لري. په افغانستان کې د یوناما ویاند نظیف الله سالارزی وویل چې په تیر کال کې ملکي تلفات رقم شوي وو.
نړیوال بشری قانون پر اساس باندې ملکی وګړي هغه څه چاته ویل کیږي چې په نیغه توګه باندې په جګړه کې ښکیل نه وي. د دولت ملکی کارکونکي ملکی وګړي دي او هغه باید موده واجل شي، هغه ته د یو ملکی وګړي په توګه باندې وکتل شي. نو ځکه ملګري ملتونه اندېښنه داده چې لا د مخه هم په کال 2014 کې د ملکی وګړو د مړینې شمېره کته شوې ده او په خالي د راتګ سره ورپسې بیا هم د اوړي په جریان کې کله چې حملې ډېریږي نو ملګری ملتونه بیا هم په ټولو ټیلو خوا باندې راکړي چې هغه خپل مسؤلیتونه د بشري قانون پر اساس باندې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره راڅرګندي.
د جمهور رئیس حمید کرزی د مطبوعاتو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې فراته د څیړنې لپاره یو هیئت استولی او دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی.
د فراه د چهارشنبې د ورځې برید ملګرو ملتو وخانده. افغان څېړونکي د دې حمله پاړه چې په خپل ډول چې پر قاسیانو شوی به ساره بلل شوی څوي د اسمت سروان پرپورت کیاور.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عامر یورګیت گاګنن د دې حمله په اړه وویل لوی اندیشته دار چې دا برید پر حکومتي مامورینو، قاضیانو او څارنوالانو شوی او تر دې مخکې دا ډول بریدونه نه وشوي. خو د سیاسي چارو کارپو وحید عمر ته دا برید څه نوې شی نه ښکاري. نو موړی وای چې طالبانو په تیرو وو او اتو کلونو کې چې جګړې ته زور ورکړی دی د تا ورته ډیری حمله کړی دي.
دوی خو همیشه هم داسې حمله کړی دي او په دې هیڅ کله چرت نه ده وهلې چې دا پکې وزل کیږي د ملکی خلک دي او یا هم نظامی خلک دي. زه کوم بدلون نه ګورم. دا متاسفانه تداوم د ویری چاونې د وحشت او د بربریت تداوم ده.
طالبانو ویلي چې د فرا پر محکمه د دې لپاره برید وکړ چې په دغه محکمه کې د دوی 15 نیول شوي کسان محاکمه کېدل. د فرا والی وایي چې په محکمه کې له معمول سره سم هر ورځ د یو شمېر کسانو دوسیه چیلل کیږي، خو دقیقا نشي ویلی چې د حمله په ورځ د چا محاکمه روانه وه. په ولسی جرګه کې د فرا استازي همیرا ایوبی دا احتمال نه ردوي چې د حمله په وخت به طالب بندیان محاکمه کېدل. دا وایي ممکن طالبانو د دې لپاره چې خپل کسان خوشی کړي یا دوسی لمنځه یوسي دا کار کړی وي. د سیاسي او امنیتي چارو کارپو احمد شاه سپر د فرا حمله ته په اشاره وایي وسلوال طالبان غواړي چې په دې ډول حمله زیات امتیازات ترلاسه کړي.
په هر قسم د افغانستان پر دولت باندې فشار زیاتیږي. بل اخر د افغانستان دولت په مذاکراتو کې د دې غشتونه ته جانور کی تنور کی او امتیاز په لاس راوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د فرا پیشه د عامو خلکو ډلېزه وژنه بللې او ویلي دي چې افغانان به د طالبانو په لاس د ډلېزه وژنه به جواب پرنيشتي. د ملګرو ملتونو وروستي راپور سره سم په افغانستان کې اکثره ملکيان د وسلوالو طالبانو له لوري وژل کیږي. د دې مؤثر راپور وایي چې تیر کال په سلو کې 80 ملکيان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه شوې ده چې بهرنوي هیوادونو ته د افغان ځوانانو د تک مخه څرنګه نیول کېدای شي. بیا درې پوښتنې دي. لومړی دا ده چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار په پیدا کولو سره، دویمه بهر ته په تک کې د سهولت په برابرولو سره، دریمه پوښتنه په بهر کې د دې ځوانانو د حقوقو له دفاع کولو سره. تر اوسه تقریبا سل په سلو کې د ازادي راډیو اوریدونکو دغه خبره تایید کړې ده چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار په پیدا کولو سره بهر ته د افغان ځوانانو د تک مخه نیول کېدای شي. اوس هم یو بهرنی مطلب لرو، البته په روانه خبری مجله کې وړاندې ستاسو را رسیدلي اسمسونه هم لولو. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران استازو نن د قزاقستان په الماتی ښار کې د تهران د لنجمن اتمي پروګرام په اړه د خبرو نوې پړاو پیل کړ. دا خبرې به سبا هم دوام وکړي. په دې اړه له فرشتي جلال زیڅخه.
د تهران د اتمي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د ایراني هیئت مرستیال مشر علي باقری نن وویل چې د خپل وړاندیزونو طرحه مقابل لوري ته وړاندې کړې ده. دا د ایران د اتمي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو امریکا، روسیه، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ د خبرو پنځم دور دی. خو آیا د ایران د اتمي پروګرام په اړه په دې خبرو کې د کوم ستر پریکړې تمه شته؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دیاړه په ځنګړی رپورت کې وایي چې په مذاکرو کې د دواړو لوریو د دریځونو ترمنځ واټن تک وکتل شینو د کومستر پریکړه تمه نشي کېدلای، خو دا چانس شته چې په مذاکرو کې شکل لوري خپل اختلافات را کم کړي، ځکه دواړو خواوو په الماتی کې د تیر وار خبرو په اړه مثبت خبرګون څرګند کړی وو. تر دې مخکې د ایران مشر مرکچی سعید جلیلی ویلي وو چې د خبرو بریالیتوب په نړیوالو قدرتونو پورې ارتباط لري او ټینګار یې کړی وو چې نړیوال قدرتونه باید دا ومني چې ایران د یورانیمو د غني کولو حق لري. امریکا، چین، روسیه، فرانسې، انګلستان او جرمني چې د پنځه جمعیو هیوادونو په نامه یادېږي د الماتی په لومړۍ غونډه کې ایران ته وړاندیز وکړ چې کپل وړه کچه د یورانیمو غني کولو پروګرام وځندوي، نو هغو هیوادونو ته چې د سرو زرو په بدل کې له ایران تیل او ګاز واردوي له ایران سره پر معاملو بندیز لري کړی. هغه مهال ایرانی لوري په جواب کې وویل چې نړیوال د دوی د وړاندیزونو طرحې ته نږدې شوي دي، خو دای څرګنده کړ چې په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د ځندېدو په مقابل کې باید پر دوی لګیدلې ټول بندیزونه لري شي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو قدرتونو تر ټولو عمده غوښتنه په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د پروګرام ځندول دي. په جرمني کې د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال څېړنیز مرکز کارپو مارک هیپس وایي چې له ایران څخه دغه غوښتنه واقع بینانه ده.
د وای په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د بندولو پر ځای د دې پروګرام د ځندېدو غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سره سمون لري، نو له دې امله به ټول لورو ته اسانه وي چې خبرې ور باندې وکړي. د دې پروګرام د بندولو وړاندیز منل به د ایران لپاره هم ګران وي، ځکه په دې هیواد کې د جمهوری ریاست انتخابات را روان دي. په انتخاباتو کې ګډون کوونکي ګوندونه به پر دې بحثونه کوي چې له غربي لوري سره باید هیڅ ډول جوړجاړی ونه شي. یو بل پوښتنه دا ده چې آیا ایران د همکاري لاره خپله کړې ده؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د کاربوهانو په حواله وایي چې کچېری ایران د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د پراختیا هڅه کوي، نو دغه پوښتنې جواب منفي دی. په تیر یو کال کې ایران د نړیوالو د غوښتنو په وړاندې په عکس العمل کې د فردو په تاسیساتو کې نوي سنټرفیوجونه ځای پر ځای کړل، خو په هارورد پوهنتون کې د ایران د چارو کارپو ګیری سامور وایي تهران د روان کړکیچ تر کمولو هڅې کړې دي. البته د شاغلی ګیری په وینا ایران دغه هڅې شایي د نړیوالو د فشارونو په خاطر نه، بلکې د خپلو کورنیو اندېښنو له امله کړې وي.
Mainly because in my view the supreme leader is focused.
سما په باور د ایران ستر مذهبي مشر اوس مهال ټوله پاملرنه د جمهوری ریاست انتخاباتو ته اړولې ده، او دا نه غواړي چې د بهرنی پالیسي سره په کوم تړلي جنجال کې اخته شي. د کارپوهانو په باور هتا ک پالماتي کې د خبرو روان د ور نتیجه ور نکړي، دوه خواوی به بیا هم مذاکره جاری وساتي. متحده ایالات او اروپایي اتحاد شای د منفی لاسترارونو په جواب کې بیا هم پر تهران فشارونه زیات کړي، خو د فشارونو هدف خبرو ته د ایران راضي کول دي، نو د مذاکرو د بل دور لپاره د وینې ټاکل هم مهمه خبره ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو لیکلي دي چې د لوګر په محمد اغې کې پولیسو نن درې غله ونیول. د میدان وردک نه یو بل اوریدونکو چې د هم نوم نه دی لیکلي دي، په سید آباد کې جګړه وشوه. نصیب الله تړون له لغمانه لیکلی دی د ازادي راډیو باید د سپورت پروګرامونه ډیر کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استولې سمس کې لیکلی دی ازادي راډیو ډیره شیطانه راډیو ده. خو عبدالسامد له بغلانه لیکلی دی ازادي راډیو هر وخت حقیقت وایي. روانه خبری مجله مو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې واوریده او د انټرنیټ لارې هپتا خبرونه خپره شوه. کچیرته مو دا پروګرام نوی اوریدلای بیرته انټرنیټ ته ورشي او لسره هم دا پروګرام تاسو پکې اوریدل شي. خو بل خبری مجله امید مرزبان وړاندې کوي. په خیر راغلی خبرونه ته.
با سلام او با تشکر غویش.